السلام علیکم، سهار مو په خیر. د مشال رادیو په دې خبرونو کې زه نجیب امیر او زما همکار بوریوال کاکړ در سره یو. نن د چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د اپریل 9 نیټه ده. دا مهال په پیښور کې د سهار 9، کابل کې اتنی می او دلته په پراګ کې هم د سهار 6 بجې دي. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په روانو چارو راپورونه مرکې او شننې لرو، خو پیل له خبرونو چې بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په پېښور کې د طوفاني سیلۍ او باران له کبله ځپل شوي خلک وایي د صوبې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. افغان چارواکي وایي د هیواد په شمال ختیځ کې د مځکې ښویېدنې له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. او د نایجیریا پوځ وایي له بوکو هرم وسله والې ډلې څخه یې شاوخوا 200 تښتول شوي نجونې خوشې کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې د راغلي طوفاني سیلۍ او باران له کبله ځپل شوي خلک وایي چې د صوبې حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. د یکشنبه په ماښام په پېښور کې د راغلي سیلۍ او باران د اغېزمن شوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي خو ورسره مرستې نه کوي. د پېښور په واحدګړۍ کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي وو. د یادې کورنۍ یو تن د سې شنبه په ماښام مشال رېډیو ته وویل
زمونږ د کور بګې وو کسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. دې رخ دې کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس یې موږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او ګورنر صاحب هم راغلی.
د پاکستان مرکزی حکومت د هر وژل شوي کس لپاره 15 لکه او د ټپي شوي لپاره 50,000 روپۍ اعلان کړي دي. خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل شوو خلکو سره د مرستې لپاره نن غونډه رابللې ده. د یادونې وړ ده چې په دې سیلۍ او باران کې ټول تر 30 زیات کسان وژل شوي وو. عوام نېشنل ګوند د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لار کې د بدلون پر ضد په کوټه کې احتجاجي جلسه کړې ده. د سه شنبه په مازیګر په کوټه کې اوه غونډې ته د وینا پر مهال د عوام نېشنل ګوند مشرانو پر پښتنو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دې لارې د اړولو پر ضد سخت غبرګون څرګند کړي. د یاد ګوند مخکښ زمره کاڅکزي وویل
ته صرف ګوادر ته ځان را رسوې، ستا مقصد دا دی چې ګوادر آباده یې نه، پنجاب آباده یې. او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړه یې. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي. که نه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د چین د کاشغر او د بلوچستان د ګوادر ترمنځ د دې تجارتي لارې لپاره لومړی داسې نقشه جوړ شوی وه چې په پښتنو سیمو کې تیره ده. خو اوس د مسلم لیگ نون پر مرکزي حکومت تور لګول کیږي چې دا لارې پنجاب ته اړولې ده. حکومت په دې لړ کې د ټولو صوبو د ګټې په پام کې نیولو ادا کړې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مځکې ښویېدنې له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د مځکې د ښویېدو دا پیښه د سې شنبه په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمي بالا سیمه کې شوې ده. ځایي چارواکو مشال رېډیو ته ویلي چې تر 200 زیات کسان له دې کلي وتلي دي. د دوی په وینا دا په واورو کې راګیر سیمه ده چې یوازې د هلیکاپټر له لارې ورتګ کېدای شي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پسرلی په موسم کې وخت نا وخت د سپیشي رامنځته کیږي. د تیر کال په مئی میاشت کې هم په بدخشان کې د ته ورته پیښه شوې وې چې په سوونو خلک یې وژلې وو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي اداره وایي د امریکا لخوا د افغانستان د ګاز او تیلو برخې ته ورکول سوي لسګونه میلیونه ډالر له خطر سره مخامخ دي. دا څرګندونې د سیګار په نامه د ادارې د سه شنبه په ورځ په خپره کړي رپورټ کې کړې دي. رپورټ وایي چې 438 میلیونه ډالر چې د امریکا د دفاع وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې لخوا د افغانستان د ګازو او تیلو برخې ته د ودې کولو لپاره ورکړل شوی دی اوس له خطر سره مخامخ دی. د ریپورت په لیکنه د دې لامل د امریکایي ادارو ترمنځ همغږي نشټوالی دی. د نایجیریا پوځ وایي چې د بوکو هرام اسلامي سخدریزي ډلې پر ضد په عملیاتو کې شاوخوا 200 تښتول شوي نجونه او 3 ښځې راخوشي کړې دي. خو د پوز ویان ویلی چې دوی د دې پخلی نسی کولی چې آیا دا خوشی سوی نجونه او میرمنې رښتیا هم هغه څخه دي چې بوکو حرام د تیر کال په اپریل کې شمالي سیمې چیبوک ته نږدې تښتولی وي او کنه. دغه پیښې نړیوال غبرګونونه راپارولی وو. د نایجیریا د استخباراتو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به نن له دې خوشې کړل سوو نجونو او میرمنو معلوموي چې آیا دوی تښتول سوي وي او که یې له وسلوالو سره ودونه کړي وو. ملګري ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې اتیا لکه خلک اغیزمن کړی دی. په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې پر 15مه نیټه راغلې وه چې نږدې 4400 کسان یې وژلي وو. رپورټونه وایي چې 14 لکه خلک خوراک ته اړتیا لري. په نیپال کې د پلازمینې کاټمنډو په ګډون په نورو سیمو کې په زرګونه خلک د سړکونو پر څنډو پر لارو او پارکونو کې شپې سبا کوي. هند او چین د نړۍ په هغو لومړنیو هیوادونو کې وو چې د نیپال مرستې ته ور ودانګل. د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو هم له نیپال سره د 9 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو د یمن د مرکز سنا هوایي ډګر په نښه کړی او د الوتکو د ځغاستې لارې یې له منځه وړی دی. د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف ویان جنرال احمد سیری رویټرز خبر اژانس ته ویلي چې پر هوایي ډګر له هغه وروسته بمباري وسوه چې یوازې یو ایراني الوتکې له ائتلاف سره له همکارۍ ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې له پامه وغورځاو. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
ستاسو د نیکمرغه سهار په هیله په خبرونه مو پیل کړی او په دې خبرونه کې زموږ ځنې راپورونه دادي. د پیښور د طوفاني باران ځپلي د مرستو د نه رسیدو شکایت کوي.
زمونږ د کور بګې وکسم مړ شو څه شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو نه څه کاروي راله ډېر خدې کې خیمې رالي هغه کلو والا واس یې موږ له بېخي سره نه.
عوامي نېشنل پارټۍ بلوچستان کې د گوادر کاشغر د متبادلې لارې پر ضد مظاهره وکړه.
تا مقصد دا دی چې گوادر آبادې نه پنجاب آبادې. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي که نه تیریږي نو د کالابا غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
افغان ولسمشر وایي هیواد باید د ترهګرو لپاره هدیره جوړیږي.
وی آر ډیټرمنډ ټو میک افغانستان د ګریویارډ اف ټیرر. اور ویل مست نات بی انډر استیمیټډ.
د بلوچستان گورنر وایي د صوبي امنیت د پخوا په پرتله اوس ښه شوی.
ګوردر کوټو د چمن تر مابین شپه ورځ خلک زیو راځي یو کال د مخ خلک سره وتای نسو.
ایمنستی انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې د اعدام سزا دې بند کړي. نو راپورونه هم لرو بدرګه مو کړی. په پېښور کې د یک شنبه په مخام توپانی باران له 30 زیات کسان وژلی او له 200 څخه زیات ژوبل کړي. کسان حکومت د هر مړ شوي کس کورنۍ ته د 500 لک او هر ژوبل کس ته د 500 زره روپو د ورکولو اعلان کړي. خو د پېښور یو شمېر اوسیدونکو مشال لډیو ته وویل چې یوازې اعلانونه شوي دوی سره عملاً چا مرسته نه ده کړې. دوی له حکومت ته غوښتنه کوي چې ورسره دې مرستې وکړي. د مشال خبریال غلام غوث له پېښور راپور لري.
د پېښور په توپانی سیلی او باران کې د واحد غړی د مسلم آباد د یوې کورنۍ و کسان وجل شوې دي.
زمان شاهد دي و کسان به وفات شوې دي. هغه کې زما یو ورور دی او مې خور ده. د رول مې اسین نوم دي او د خور مې نقصان نوم ده. دوه متر زامن دي. دوه متر لورګانی مې چاچی ده. زم په ګیرو ما هو تر وته
او د دغه کورنۍ یو بلتن بلال احمد مشال ریډیو ته وویل
د ګدري کمرې او درې ورونه مې پکې اورې او دما ګور لگا لګ دي. دا را
خبر شو او بیا دې را
ته شوراویست او به مسپتال لای وړ
او د یادی کورنۍ یو بل تن باز محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا گورنر او اعلی وزیر د هغوی سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده، خو په سمدستي توګه د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زمونږ د کور بګې و کسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. دې رخدې کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس یې موږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او گورنر صاحب هم راغلی او حکومت د طرفه گورنر صاحب اعلان هم کړی، د پیسو اعلان هم کړی دی. پنج پنج لاکھ روپۍ پیکس اعلان یې کړی، زخمیان دی دغه کړی دی.
او په پېښور کې د اغېزمن شوي سیمو ځینې نورو خلکو هم مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سیمو ته یو شمېر حکومتي چارواکي راغلي دي، خو په سمدستي توګه د هغوی سره څه مرستې نه دي شوي.
زمانو حسن دی مثال بار غونډه تر راشي کنه، صرف وګوري چې دا کورا کوي بس لاړ شي وینو او بس کی خبر نه کړي کنه. نو سم امداد میلا وشو، نو سم موږ سره نو غيونه کړي کنه. زما ورره واپس شي یو کنه، او دوسرو ماشوم ته ګورو غونډه زخمیان دي. په تعالی موږ غونډه بوتله خو هغه لیلا شي نو شوی کنه. دا چټان کې په دې ځخ په هغه پرې شو، نو دوباره پر ما بیا بوتله.
جی زمانو مجلس خان یو یو کس تقریبا 2 لک 3 لک روپیه تاوان شوی لازیت. دا کوم چې کوم لړ موجوده دي کور کې ماشوم پات شوی دی، او دا څو غیر نور کوټي موټي سامان ټول پروته دی. دل دل نور څوک دي چې نه دی راغلي دی، خو لکه وو کسان چې موږ واغ د خلک ډیر لاړل، خو دلته څوک نه داړم بي تاسو چلته رااله.
د مرکزی حکومت لخوا په دې توپان کې د وجل شوی کسانو لپاره د 15 لک روپو او د زخمیانو لپاره د 50 روپو اعلان شوی دی، او صوبایي حکومت نن د چهارشنبه په ورځ د توپان لوجي د غیزمن شوی خلکو د مالی مرستو لپاره د کابینه خصوصي غونډه رابلل دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د سوور دل چې د پیښور ځنې خلکوای بارانونو تری خپلوان مړه او جوبل کړل، خو مرستې ورسره ونه شوې. یو شمیر کارپوهان وایي په نورو هیوادونو کې د قدرتي آفتونو د راتګ نه وړاندې د موسمیتو ادارې وړاندوینې کوي او خلکو ته خبرداری ورکوي، خو پښتونخوا کې د دې سهولت د نشتوالي له کبله د باران، زلزلې او سیلابونو د راتګ پر مهال خلکو ته په لویه کچه تاوان رسیږي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپور کوي.
د باران او طوفان له وجې مړه شوي او جوبل شوي خلکو لپاره د امداد اعلان وشو، خو د ماهرینو په وینا چې په سرکاري ادارو کې د رابطو د کموالي او څه خاص منظمه پالیسي نه لرل له وجې زیات نقصانات مخې ته راځي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور یونیورسټي د ډیزاستر منیجمنت مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان اویل چې پاکستان کې په کامي او صوبایي سطح د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارو، د موسمیاتو محکمې او د صحت ادارو کې هیڅ رابطه نشته. که په دې ادارو کې د رابطې نظام مضبوط وي، نو داسې قسمه نقصانات به مخې ته راتله. د پوینا پکار چې د موسمونو اثرات په اړه ولس معلومات ورسول شي.
تاسو خلکو ته وایي چې دسی هواګانی بوي یا بدومره بارانی، نو د دې مقصد څه دی؟ د مقصد دا دی چې تاسو خلکو ته دا هم کمیونیکیټ کړئ چې تاسو لږ احتیاط وکړئ. کلاو زګونو ته چرته بل بورډز وي، ساين بورډز وي، د بجلی پولو نه وي، ونی وي، هغه زګونو نه لږ ځان سایټ تکه محفوظ مقامات ته لاړ شي. غټه مسله زمونږ دا هغه ډیزاستر ریسک کمیونیکیشن چې څه ته وایي، یا پبلک انفارمیشن، د عوامو د خبرداري سیستم، هغه بالکل نشته.
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې د قدرتي آفتونو مخنیوي ممکن نه دی، خو حفاظتي اقدامات کېدای شي. د ده په وینا چې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای سره ضروري آلات هم نشته. دی وایي
د محکمې موسمیات کم راډار دی، هغه د مارګلی د غرون نه دی خو کار نه کوي. د ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، د پېښور ډیویژن، د مردان ډیویژن، د کوهاټ ډیویژن چې څومره د موسم پیشنګوی ده، نو هغه په تخمینه باندې، په اندازه باندې. د دې لپاره د کال 2010 چې کوم سیلاب راغلی، نو د هغه نه پس د صوبایي حکومت له اړخه دا یو تجویز ورکړل شو د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه چې په دې کې په چراټ باندې او په ملکنډ باندې داسې یو دوه ډاپلر راډار ولګي چې هغه د موسم صحیح صورتحال چې دی نو د مخکې نه پیشنګوئی کولی شي.
د ډیزاستر منیجمنت مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان زیاتوي چې په طوفانونو، سیلابونو او زلزلو کې نقصانات کمولو لپاره موږ د خپل قانون نه هم مدد اخیستی شو. کم کې چې ویلې شوي دي چې یو کور به څنګه جوړیږي، دی وایي
یو انجینر چې ډیزاینینګ کوي، لی آؤٹ جوړوي، هغه به څنګه څنګه کوي، هغه محفوظی څنګه چې هغه که پرس کا هغه علاقه کې داسې قسمه حالات راځي لکه څنګه چې د خالی په ورځو، یا که الته زلزلې راځي، یا که الته سیلابونه راځي، مونږ دومره وسایل مونږ سره نشته چې مونږ پورا آبادی د یو ځای نه راواخلو، هغه بل ځای ته شفټ کړو. مونږ دا کوي شو چې مونږ خلک کنوینس کوو ورسره، زمونږ ادارې هغه پراپرلی امپلیمنٹیشن کی داغی کوشش
ہوئی. مشال ریڈیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د افتونو سره مبارزي ادارې د پی ڈی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان زیاته کړه چې په داسې حالاتو کې د یو تکړه فورس ضرورت وي. د په وینا چې په دې رڼا کې د حکومت ته یو تجویز هم ورکړی و.
غټو کلاسونو طالب علمان دي لکه د دولسم او د څوارلسم نو د هغوی په کورس کې داسې یو شی شامل کړی شي یا هغوی ته داسې سره ټریننګ ورکړی شي چې هغه یو رضاکار دستې په طور کار کوي او داسې قسمه صحافت چې راځي نو په هغې کې دغه رضاکار چې دی فوري طور ځان رسوي.
د ماهرینو په وینا چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو له به په خپلو پالیسیانو نظرثانی کول وي او قدرتي افتونو سره د مبارزې کامی او صوبایي ادارو په شمول نورې متعلقه ادارې به هم مضبوطول وي چې په داسې حالاتو کې کم نه کم نقصانات مخې ته راشي.
رابع اکرم خان وا په بلوچستان کې عوامي نشتلګون لخوا پرون یو لوی مظاهره وشوه چې په کې مشرانو ویل دوی د گوادر کاشغر د لارې بدلیدل نه مني. د یادګون مشرانو ویل پنجاب په لوی لاس د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پښتانه بدمرغه کول غواړي نو ځکه د گوادر کاشغر د دالیس په خوانې لارې بدل کړه. دوی د هم ویل چې د کالاباغ د اوبو د بند په سیر به د دې پروژې هم مخالفت کوي. نور تفصیل د خدای نور ناصر پر راپور کې چې د اصغر خان سگزی په غټ پیلېږي.
دوی د پښتنو افغانانو پر وینو باندې پلکا او فوج جوړ کړي.
د عوامي نشتلګوند صوبایي مشر اصغر خان اتسکسای د چې واجی پنجاب تل د خپل ګټو لپاره د پښتنو افغانانو په وطن کې اور بل کړي او ګټه یې یوازې یوازې پنجاب ته رسیدلې ده. دغه ګوند د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د بدلولو پر ضد د سیشن په ماځګر د کوټې په هاکی لوبغالي کې یو لوی ولسی غونډه وکړه. دې ولسی غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتلګوند مرکزی او صوبایي مشرتابه د سیمې پر پښتنو ژغ وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه د گوادر کاشغر کوریډور پنجاب ته د بدلولو پر ضد سخت خبرګون څرګند کړي تر څو د دوی په خبره پنجاب دې ته مجبور شي چې همدا کوریډور بیرته په همغه ځړه لار راولي. اصغر خان اتسکسی په خپل وینا کې وویل پنجاب چې په وښ په تکاله یو پښتنو ته هیڅ ورکړی نه دی نن یې د چین کوریډور هم پرې پرزو نه دی.
په وښ په تکاله کې ماته راکړی هیڅ نه دی تاسو وړې ټول درڅ دی بربادی په نصیب راکا مرګ په نصیب راکی خو چې نن چین پیسې لکی د وښ په تکاله بعد یو پیسې لکی گوادر ته ځان رسی او لیکل وطن زما ته کی زما د لارې تک کول غواړي دی وای نه دا تامن نشته.
د عوامي نشتلګوند صوبایي صدر د پاکستان پر مرکزی وزیر احسن اقبال ژغ وکړ چې هیڅ قوت به د پښتنو له خوښې ماسي و همدا کوریډور پای ته ونه رسوي. د اصغر اتسکزی په وینا دوی ته وړاندې هم د غدار نمونه ورکړل سوي او بیا هم له دې نمونو او تورنو نه ویریږي. اصغر خان اتسکزی په دې ولسی غونډه کې اعلان وکړ چې د مې د میاشتې په شپږمه نیټه چې مرکزی وزیر احسن اقبال به کوټې ته راځي دوی به یاد پر ضد په کوټه کې کاربندیز کوي. له دې سره د دغه ګوند د اسمبلی غړي انجینیر زمرک بیا وویل که د کاشغر گوادر همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمه څخه تیر نسنو د ته په خبره د کالاباغ ډیم پروژې غونډې به د تل لپاره دا پروژه ختمیږي.
ته صرف گوادر ته ځان را رسوي ستا مقصد دا دی چې گوادر آباده نه پنجاب آباده او د پنجاب د لپاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي که نه تیریږي نو د کالاباغ غونډې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د عوامي نشتلګوند لخوا په دې ولسی غونډه کې د بلوچ پاکستان په صوبایي حکومت او په خاصه توګه د پښتنو پر ملت پال پښتون خو ملي عوامي ګوند باندې هم سختې نیوکه وسوي او په یاد ګوند یې ژغ وکړ چې د کوریډور په دې ستونزه کې د پښتنو د نمائندګۍ حق پر ځای کړي. د ویلو وړ ده چې په دې روسیو کې چین تر گوادر بندر پورې د کاشغر گوادر کوریډور په نامه د یوې پروژې اعلان کړی و چې په لومړي سر کې به همدا کوریډور د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده خو وروسته د پاکستان واکمنو د دې لارې پر ځای دا کوریډور پنجاب ته بدل کړ چې پر ضد یې د عوامي نشتلګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو هم احتجاجونه کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
په راپور کې مو اوریدل چې عوامي نېشنل ګوند د گوادر کاشغر د لوی لارې نوې نقشه نه مني خو بل پلو د پاکستان مرکزی حکومت وایي د گوادر کاشغر لارې په جوړېدو کې به د چا حق نه خوړل کیږي.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم په روانو چارو د سو موضوعاتو لپاره ورزو اسلام آباد ته د خپل خبریالې رابع اکرم خان نه معلومات راخلو. لومړی موضوع دا ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو واری بیا هغو خلکو ته چې سم کارتونه تر اوسه رجستر کړي نه دي نور مهلت ورکړي. رابع اکرم خان د دې خبر تفصیل کا اوریدونکو سره په لنډه توګه شریک کړي.
بالکل داخله چارو وزارت د نورو سیمونو تصدیق لپاره تر 15 مې پورې چې بیا غنیټه پراخه کړې ویل دي چې اخرنی تاریخ نه پس به د نورو سیمونو تصدیق نه کیږي. په دې خبرې فیصله تېره ورځ داخله چارو وزیر چودر نثار په مشرۍ کې یو اعلی سطحه غونډه کې وشوه چې پکې سرکاري اعلی چارواکو په شمول د موبایل کمپنیانو مشران هم شامل وو. دا فیصله د موبایل کمپنیانو په درخواست شوې ده. داخله چارو وزیر اویل که یو غیر تصدیق شوی سیم په غیر قانوني حالو سره کې استعمال شو نو د دې خلاف په چیرې د هغه موبایل کمپنۍ خلاف په کاروایی کیږي. او دې غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې د موبایل سیمونو کتنې یا مونیټرنګ لپاره به یو کړنلاره هم چې دغه جوړیږي. تر اوسه پورې چې دی د 2 کروڑ سیمونه چې دي نو هغه بند کړی شوي دي او 1 کروڑ سیمونه تصدیق شوی دی.
راویک مونږ ته دا موایي چې په پاکستان کې زیات شمېر افغان کډوال ژوند کوي، حکومت دوی ته سیم کارتونه د نوې پریکړې پر اساس څنګه ورکوي؟
حکومت چې دی وفاقي حکومت هغه یو پلان لري چې کم د افغان کډوال دی هغه سره کم د پاکستان سیمونه یې نو دا غي تصدیق پکې خو د دې لپاره چې دی لسمیټه نه ټاکل شوی او به شي دا عمل به چې دی مونږ دې سر شروع کوو.
صحیح رابعه، یو بل موضوع د وغه ده چې د پاکستان د پوز مشر په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب د عملیاتو په اړه نوي څرګندونې کړې، تاسو سره یې څه معلومات شته؟
بالکل، د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف تیره ورځ چې دی هغه ویلي دي چې پوځي اپریشن چې کوم دی هغه عمل کې استحکام راوستی او تر هغه غیر خلاف د پوځیانو چې کومه پیشورانه مهارت او قربانیانې دي نو هغه د قدر وړ دي. د پاکستان آرمی چیف جنرال راحیل شریف وینا وه چې قبایلي علاقو کې وسله وال په نښه کول او د ملک په نورو علاقو کې د وسله والو رابطې ماتولو نه توجه نشي لري کولی، مونږ به خپل مل سي دغه مخ په وړاندې بوسو.
ډیره مننه د مشال لډیو خبریاله رابع اکرم خان وا په اسلام آباد کې. د مشال لډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجره
په یو نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی ترهګری په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. دواړو مشرانو پرون په نوې ډیلی کې سره وکتل او د دواړخیزه همکاریو په اړه خبرې وکړې. تر لیدنې وروسته دواړو مشرانو یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا هم وکړه چې احمد شاه زمی په اړه راپور راکوي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د صلاحیت شکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د خبر نوموړي په نوي ډیلی کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړه. نریندر مودی زیاته کړه هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. موږ خپل اقتصادي همکاري پراخه کړو، په دې کې بنسټیز جوړښت، کرهنه، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر شګړې پروژې او بشري مرستې شامل دي. موږ به د سوداګرۍ او پانګې اچونې لپاره نوې لارې ولټو. خبري غونډه په خپل سرګدونکو کې د هند لمړي وزیر نریندر مودي ویل ولسمشر غنی او ما د هغوی د هیواد د بیا رغونې پر تاریخي هڅو خبرې اترې وکړې. د ویل هندیان د افغان ولس هوډ او استعدادونه ستایي چې د خپل هیواد د سولې او سوکالۍ لپاره لري. نوموړي زیاته کړه دی پر دې باور دی چې له هند او نورو جنوبي اسیا سره افغانستان نیغ په نیغه تړلی دی او دا رابطه د لوی سړکونو په مرسته پراخول غواړي چې د اسیا ګڼ کلتوریزي او تر دې په هاخوا سیمې د ګاډو د تګ راتګ په دوړخیزه تړونونو خپل کسر ونښلوي. خبري غونډه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې له افغانستانه به د ترهګرۍ خاتمه کوي.
وی آر ډیټرمند ټو میک افغانستان د ګریویارد
هوډمن یم چې افغانستان به د ترهګرۍ لپاره په قبرستان بدل کړم. باید د افغانستان ژمنتیا ته په ټیټه سترګه ونه کتل سي او دغه هیواد به هیڅکله هم شکست ونه خوري چې ځان تسلیم کړي. په کار ده ترهګرۍ په شاو بد کې ونه ویشي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هندي وزیر اعظم نریندر مودي پر بلنه د هند په درې ورځني سفر نوې ډیلی ته ورسېدی چې په بیلابیلو برخو کې به پر دواړخیزه همکاري له هندي چارواکو سره لیده کاته کوي.
د بلوچستان گورنر محمد خان سکزی وایي د ګلستان سیمه چې ترهګرۍ ځپلې و اوس د سوکالۍ انځور وړاندې کوي. نوموړي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مرسته دغلته د یو نوي سکول د پرانیستلو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر له ګلستان راپور لري.
د بلوچستان گورنر محمد خان اتسکسی له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل روان حکومت د ګلستان په شمول په کل عبدالله کې د امنیت وضع تر مخ کې ډیره ښه کړې.
کوم چې تبد و جنگونو و بیر و هغه ختم کړل و د کوټو د چمن تر مابین شپه ورځ خلک زیو راځي. یو کال د مخ خلک سره وتای نسو اول مردغه وکړل بیا می هر ځای دغه د اوبو د تړلو بند می جوړ کړی دی. دغه یو سکول چې سویل دی دوی جوړ کړی دی. هغه چې د چړلو د اوبو او د نور شیانو انتظامونه ورکو د امن و امان د هسپتال شته هر شی شته. نو یو څه وخت مخکې دا ګډ شیان بېرته خپل ځای له راشي او هغه کوم تورتم توره شپه وه هغه اوس تېره شول زما په خیال سره.
تر دې وروسته د یو این ایچ سی آر د بلوچستان مشر فیبیو ویرولی بیا له مشال سره په خبرو کې وویل د دوی اداره د کل عبدالله له وګړو څخه مننه کوي چې شاوخوا دېرش کاله یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی او ځکه نو اوس د دې خلکو لپاره راحت د سکولونو روغتونونو او د څښاک د پاکو اوبو د ورکولو پروژې پیلوي. دا هغه ضلعه ده چې موږ یې ډېر احترام کوو. دا ځکه چې دې ضلې د افغان کډوالو شاوخوا دېرش کاله کوربتوب کړی. یو این ایچ سی آر د یوې نړیوالې ادارې په حیث د دې سیمو د خلکو ډېر منندوی دي. تر دې وړاندې د های سکول د پرانیستې په غونډه کې صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اتسکزی بیا وویل ګلستان د اسلام په نامه جنګونو تاریاقو او نورو نشه یي توکو خراب کړ خو دوی بیا هم د بیا ودانولو لپاره هڅې کوي.
موږ د ګلستان تحصیل هغه تر ازغارو لکه پخوا د غیرباز معلومو د هند پهلوانو معلومو سیاسي معلومو عالم معلومو عزتمند معلومو خدا خدا اسلام پر نامه چی چرس را دا اسلام پر نامه چی دشت درده را دا اسلام پر نامه چی تاریاک را دا اسلام پر نامه چی کریسٹل را دا اسلام پر نامه چی دا علم دشمنی را دا اسلام پر نامه چی دا وطن دشمنی را حقیق موجود ودا غزای تا ودا
د ویلو ورده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د راه پروژې لاره د هغو ځای خلکو لپاره د تعلیمي ادارو سره سره صحي ادارې او د څښاک د پاکو اوبو زمينه برابروي چې د دوی پرمځکه افغان کډوالو کمپونه جوړ کړي او یا هم له دوی سره وسیدلی وي. خدای نور ناصر مشال راډیو ګلستان.
اوس راشد خان ته وکړه.
مغوانت سرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو
نه نیمی بجی دی اوریدونکو مایک خپل همکار بوریوال کاکر ته سپارم تاسو ته لنډ خبر نو وړاندې کوي.
په پېښور کې د توفاني سیلۍ او باران له کبله ځپل شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د یکشنبې په ماښام په پېښور کې د راغلي سیلۍ او باران د اغېزمن شوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي. د پاکستان مرکزی حکومت د هر وژل شوي کس لپاره 15 لکه او د ټپي شوي لپاره د 50,000 روپۍ اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل شوو خلکو سره د مرستې لپاره نن غونډه رابللې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي دی چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه لار تجارتي لار کې د بدلون پر ضد غبرګون وشي. دا خبرې د یاد ګوند مشرانو د سې شنبې په مازګر په کوټه کې وجوړ شوي غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د چین د کاشغر او د بلوچستان د ګوادر ترمنځ د دې تجارتي لارې لپاره لومړی داسې نقشه جوړ شوی و چې په پښتنو سیمو کې تیرې ده. خو د مسلم لیګ نن پر مرکزي حکومت تور لګول کېږي چې دا لارې پنجاب ته اړولې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مځکی شویدو لکبله لشت لږه 250 کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي چې د دې مځکی د شویدو د پیښه د سې شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمی بالا سیمه کې شوی ده. د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سختدریزي ډلې پر ضد په عملیاتو کې شاوخوا 283 نجونه او 93 ښځې راخوشې کړې دي. خو د پوځ یو ویاند ویلي چې دوی د دې پخلی نسی کولی چې آیا دا خوشې شوې نجونه او میرمنې رښتیا هم له هغو څخه دي چې بوکو حرام د تیر کال په اپریل میاشت کې په شمالي سیمه چې بوک کې تښتولې وي او کنه. ملګر ملتونو وایي چې په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله 80 لکه خلک اغیزمن شوي دي. په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې پر 15 نیټه راغلې وه چې نږدې 4,000 او 4,100 کسانې وژلي وو.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوو. اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه چې سراج ظاهري مهمه برخه تاسو ته دراوړم.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې د جډیشل کمیشن لړکی لیک کړي دي او وایي چې د کال 2014 د عام ټول ټاکنو دوران د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن سیاسي جماعتونو ته سوال نامه لیږلی او ورته پکې ویلي دي چې که ټول ټاکنو کې درغلي شوی وي نو خپل دعوې دې ثابت کړي او د دې په حق کې دې شهادتونه او ګوایان وړاندې کړي. ادارې وړاندې لیکي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د ټول ټاکنو د پلټنو لپاره دومره غټ عدالتي کمیشن جوړ کړی شو باید چې اوس د دې کمیشن سره سیاسي ګوندونه مرسته وکړي او خپل دعوی ثابت کړي. د ادارې په خبر چې یقینا د کال 2000 په عام ټول ټاکنو کې به په یو نیم ځای کې سټګي شوي وي خو د دې مطلب دا هم نه دی چې ټول الیکشن کې درغلي شوی دا او ټول الیکشن جالي دی. دریا اخر کې وایي چې اوس چې د سیاسي ګوندونو په غوښتنه دا کمیشن جوړ شوی دی نو پکار ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د ذمہواری ثبوت ورکړي او که د دوی سره د درغلي ثبوتونه وي نو باید چې هغه وړاندې کړي او که چېرې د دې کمیشن په ذریعہ د درغلو پته ولګي دا نو راتلونکي کې به څوک هم د درغلو سوچ ونه کړي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې آج ورس پڼ خپل ادارېی کلی کې چې د رستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او توپانونو لکابله خلکو ته ډیر زیات نقصان رسیدلې دي او د دې سره سره سرکاري املاک ته هم زیان اوړېدلې. ادارې زیاتوي که څه هم د حکومت لخوا د باران او طوفان نه متاثر شوی خلکو لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي او امداد هم اعلان شوی دی خو بل طرف ته دا تورونه هم لګول کیږي چې امدادي رقم کې او امدادي هلو ځلو کې درغلي روانه ده. ادارې وایي چې په داسې وخت کې چې د صوبې خلک د مشکلاتو سره مخ دي باید چې صوبایي حکومت د ذمہواری احساس وکړي او په امدادي کارونو او د امدادي پیسو په ویش باندې خصوصي پاملرنه ورکړي او چې څوک هم دي کې ککړ وي د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي. دریا اخیر کې لیکي په داسې وخت کې صوبایي حکومت له خپل ټوله توجه د متاثرینو په بحالۍ ورکول پکار ده چې په دې مشکل وخت کې د دې مرستې په خشن وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس په یو رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د یوې فعالې سابین محمود د وژنې موضوع راخیستی. رپورټ وایي د پاکستان هغه وګړي چې د حکومت پر پالیسیو نیوکې کوي د خپل امنیت له امله په ویره کې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم یوې امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو د سګنۍ جګړې او ورته د افغان امنیتي سرتیرو د چمتووالي په اړه لیکنه کړې ده. تفصیل هارون بچانه.
د رویټرز خبری ایجنس رپورٹ وای پاکستانی پلټونکو په کراچۍ ښار کې د بشری حقوقو د وی نومیالی فعال سبین محمود د قاتلینو په نیولو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د رپورٹ تر مخه د کراچۍ ورستې پیښې په پاکستان کې د حکومت پر پالیسیو د نیوکو کوونکو کسانو د امنیت په اړه اندېښنې سیوا کړې دي. په رپورٹ کې د یو پلټونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویل شوي چې وسلوالو د بشری حقوقو د یادې فعالې د وژلو لپاره ښایي نوې رقم وسله کارولې وي. په پاکستان کې د قانون نافذولو ادارې او چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي سبین محمود خپلو ځینو ملګرو ته ویلي وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مامورینو ترې په 2014 کال کې د هغې د کار په اړه پوښتنې ګروېګنې کړې وې. د دغه چارواکي په خبرانو موړې په دې وروستیو کې له خپلو ملګرو سره سلا کړې وه چې د بلوچستان د مسلو په اړه د مباحثو پیل کړې لړۍ مختبوځي او کنه. د پاکستان پوز د سبین محمود وژنه غندلې او ویلي دي چې استخبارات به د هغې د وژنې د پیښې له پلټنو سره مرسته کوي. اجانس په پاکستان کې د بیداری په نوم د بشري حقوقو له ویډل سره د کارکونکو رخصانې شمې خبر راغستي چې ویلي دي خلک له دې کبله چې د بلوچستان په اړه به څوک خبره کوي او دا چې برخلیک به څه وي ډېر په ویره کې دي. نوموړي زیاته کړې دا ډېر اسانه ده چې ایجنسیانو ته ګوته ونیول شي خو حقیقت چاته هم معلوم نه دی. رپورٹ وای ډیرې پاکستانی ننګیری چې ګنې د بلوچستان بلتون غختون کې ډلې په هغه هیواد کې د فالو سخدری ځای اسلامي ډلو پرتلا زیاتې خطرناکې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم دی یوې امریکایي ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د افغانستان امنیتي ځواکونه به د هغه هیواد په سګنۍ او جګړو کې د دښمن مقابله پرته د امریکایي او ناټو ځواکونو له ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ناټو نوې ماموریت چې د غوڅ ملاتړ نوم ورته ورکړل شوی شاوخوا 3000 بهرني سرتیري پکې د افغان امنیتي ځواکونو د سلام مشورې او روزنې دنده پر مخ وړي. لیکنه کاږي دا تمه لرل کیږي چې د ناټو ځواکونه به د هوایي عملیاتو پر مهال او همداراز په مخابراتي او استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي سرتیرو مرستو ته حاضرېږي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د دې کال جګړه له دې پلوه هم مختلفه ده چې یو شمېر افغان طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. لیکنه زیاتوي دې خبرې په افغانستان کې د یو شمېر جنگ سالارانو په شمول د هیواد عام وګړي اندېښمن کړي. دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې افغان امنیتي سرتیری لا ډیر پیاوړي او د هیواد سیاسي او اقتصادي ستونزو حلولو ته جدي پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ملګری ملتونه وایي د نیپال له زلزلې څخه میلیونونه خلک اغیزمن شوي دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مرستې رسونې ادارې وایي چې تر اوسه په دې هم نه پوهیږي چې څومره مرستو ته اړتیا شته. په همدې حال کې د نیپال وزیر اعظم پرون د دې زلزلې د تلفاتو په خاطر د درې ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې ژباړه تاسو ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په نیپال کې د اپریل د 15مې نیټې د زلزلې له کبله 8 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي او 1.4 میلیونه خوراک ته اړتیا لري. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو استازي جیمی مکګولډریک د اپریل په 28مه یوې خبری غونډې ته وویل چې 2 میلیونه خلک په تر ټولو بدو اغیزمنو شوي یو لسوالیو کې دي. مکګولډریک وایي په لوړو غرونو کې کوچنیو کلیو ته د مرستو رسولو کار تر ټولو زیات ستونزمن دی. په همدې حال کې د زلزلې مرکز نږدې په ډیر پرتو ولسوالیو کې د غرونو پر سرو هلیکوپتر الوتل او ټپیان یې روغتونونو ته رسول او هغه کلیو ته چې د ځمکې د شوېدو له کبله یې لارې بندې دي ټپیانو ته بیړنۍ اسانتیاوې رسولې. د نورو ځایونو په څیر په کټمنډو کې زرګونو کسان د لارو پر سر پر سرکونو پارکونو کې او په خیمو کې په نوبت بدیږي. د ملګرو ملتونو ادارې پرون خبر ورکړ چې د خپل بیړنۍ صندوق څخه د نیپال د زلزلې ځپلو لپاره د مرستو رسولو په مقصد 15 میلیونه ډالر ورکړي دي. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کوونکو ادارې ویاند جینز لریک ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو رسولو د ادارې د حمایت لپاره مصرفيږي ترڅو خوراکي مواد د څښلو اوبه او د مصیبت ځپلو لپاره دواوي ورسوي او د هغه یو برخه به لوجستیکي وي. د شاغلي لریک په وینا ستونزې ډېرې دي.
دي. The headline is really that this is a race against time.
دا پرشتیا د وخت پر وړاندې مسابقه ده او دا د تغیر کوونکی هدف پر وړاندې هم مسابقه ده چې تر اوسه موږ د کټمنډو په سیمه کې د اړتیاو او ضرورتونو په اړه دقیق ارزونې او تخمین نه لرو.
outside of Kathmandu
چین او هندستان له لومړی هوادونو څخه دي چې د نیپال د زلزلو قربانیانو ته مرستي ورسولې او امریکا هم تر اوسه 10 میلیون ډالر د نیپال د زلزلې د قربانیانو لپاره ورکړي دي د نیپال صدر اعظم سوشیل کوئرالا پرون په دې اړه د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ د ویل چې د نیپالیانو او بهرنیو خوندورونو او د کوچنیانو په یاد کې چې خپل ژوندونه په دې زلزلې کې له لاسه ورکړل تصمیم نیولې دي چې د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړي د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د دارې یا دبليو اف پی وایاندی الیزابت بایرز ویلې تر حد زیات ستونزسته نو ځکه اوس هم د زلزلې نور احتمال او د لارو د بندیدو احتمال ست چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول ناممکنه کوي
ملالای بشیر د پاکستان حکومت د سه شنبه په ورځ یو بل مجرم په دار وځړاو چې په نتیجه کې په تیرو سلورو میاشتو کې د غرغره شو کسانو شمیر سلو ته پورته شو ل بل خوای منیسټر انټرنیشنل وای پاکستان د محل د اعدام ورکونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی د ادارې یو اربیا پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې زر تر زره دی د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي او د وژنو او تروریزم د مخنیوي لپاره د متبادل لاره ولټوي زموږ همکار ذبیح الله شفق له پیښور راپور کوي
د بشری حقوقو د سر اداره یا امنیسټی انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د سلو کسانو پیدا مولو یو شرمیدلی پړاو بشپړ کړ د دغې ادارې په خبره چې پاکستان د محل په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی د بشری حقوقو د سر ادارې دا سرګندونې ترغې ورسته کړې چې پاکستانی حکومت د سه شنبه پر ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په تیرو سلورو میاشتو کې په پاکستان کې د دامیدونکو کسانو شمیر سلو ته پورته شو د پنجاب ایالت د ویاړي مابس یو چارواکي سید بابر علی شاه فرانس پریس خبرې ایجنسی ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوه کسانو په وژلو تورنو له بلې خوا د بشري حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي د آسیایي هیوادونو لپاره د دغې ادارې مرستیال مشر د سه شنبې په ورځ په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو پیدا مولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه او د پاکستاني حکومت له دغه اقدام ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هیڅ اهمیت نه ورکوي موږ له دې عمله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هیڅ سمون نه خوري د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستانی طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه یو سلور څلوېښت کسان وژل شول په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لرې کړ تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولی و د بشري حقوقو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګېدا غوښتنه کړې چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همداراز اروپایي اتحادیې هم دا لړۍ غندلې وه او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي که څه هم له یوې خوا پاکستانی حکومت او د دې هیواد د سیاسي او قانوني چارو یو شمېر کارپوهان د اعدام سزا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف پریکړه ستایي خو له بلې خوا بیا د انساني حقوقو د سر اداره وایي د خلکو وژل او تروریزم د غندلو وړ دي خو د انصاف په نامه د خلکو وژنه هم په هیڅ صورت د دې مخنیوی نشي کولی د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندیز پورته کول د دې هیواد کورنۍ مسله بللې او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولې دي
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې د خپلو وظایفو د ترسره کولو پر مهال د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او دا مهال په پاکستان کې د مترقي یا پرمختللي سوچ لرونکو کسانو مخنیول کیږي او د غوي د خاموشه کولو هڅې روانې دي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د کارکونکو پر ضد ځینې حملې هم شوې دي د بشري حقوقو دفاع کوونکي وایي باید چې د هیواد امنیتي ادارې د دوی ژوند خوندي کړي زموږ همکار انیسی اجمل د بشري حقوقو د ځینو فعالانو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې کارکونکي وایي چې په دغه هواد کې د ولس د حق لپاره غږ پورته کول او د غسی په نورو برخو کې د مختلفو چیلنجونو سره مخ دي په خبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان وایي چې د بشري حقوقو کارکونکي یوازې متاثر شوی کس ته د حق او مجرم ته د آئین او قانون تر لاندې د سزا ورکولو خبره کوي نو موري وایي چې د بشري حقوقو فعالان یو هواد د پرمختګ په لور بوزي خو له بده مرغه په پاکستان کې حالات د دې برعکس
یو ریاست دې ته ورسی چې هغه یو داسې خلک یا داسې تنظیم چې هغه د ریاست خلاف ورزی کوي او د هغې سره د قانون مطابق سلوک نه کوي بلکې د هغې په ځای باندې پخپله د آئین او د قانون خلاف ورزی شروع کړي، نو زما په خیال د دې نتیجې به همیشه دپاره د تباهۍ او د بربادۍ په نتیجه کې راځي. د بشري حقونو مسئله چې څومره وګړي دي هغې ما سوای د دې نه یعنی بل هېڅ خبره نه کوي چې تاسو د هر چا سره چې څه سلوک کوئ نو هغه د آئین او د قانون مطابق کوئ او
د بشری حقوقو یو بلا کارکون کی عصمت شاہ جہان بیا وائی د پاکستان د جوڑے دو نہ واخلی تر اوسه پوری پدای هواد کی د دو ډلو ترمیان جنگ روان دی چې پکې یو ډلا د بشری حقوقو په بنیاد ازادي غواړي او بل ډلا د خصو په پرمختګ د غیر مسلمانو په حقوقو او د رائے او بیان په ازادي قابض ده.
ټول دنیا ته معلومه ده چې پاکستان د اساس کم شکل دی، هغه مذهبي دی، هغه عسکری دی، او هغه باندې د دې مالدارو چلګارو خاص پر باندې قبضه ده. په معاشره کې چې کم کمزوري خلک دي، مثلا غیر مسلمانان شو، ښځې شوې، سیاسي کارکنان شو، چې څوک هم جدوجهد کوي هغه خو ځان ته خبره ده، خو عوام طرف ته هم دا ریاست چې دی هغه منصفانه سوچ نه لري. تاریخ چې دی زموږ هغه نور سم نه دی، یو ازادي غواړي او بل قابض دی.
د تیرې جمعې په شپه په کراچۍ کې د بشري حقوقو کارکونکو کې سبین محمود نامعلومه وسلوالو وژله. د دې پیښې د پاکستان پوز او حکومت په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د دې سربیره د تیر کال په مئی میاشت کې هم د بشري حقوقو فعال راشد رحمان وژل شوی و. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یو مشر غړي آسم ملک وایي دا اوس په پاکستان کې یو کلتور جوړیږي چې د پرمختللو کسانو مخه ونیول شي او د حقونو دفاع کوونکي د مرګ له ګواښونو سره مخ دي.
په معاشره کې هر هغه کس چې حق ته پر حق پورته کوي، نو ظاهره خبره ده هغه پورته کوون چې کوم دي د خلاف هغه خلک کسان چې خلاف کار کوي او ستر راست شي کوم دي نه قابل برداشت دي، او هغه سره د ټوپک په ذریعه هغه ځواب ورکي او دا روان دي. د کیږي لګیره خدای شتا مبارزه خو خپل چې کوم بشري حقوق کارکونان دي او جاري ساتي.
د بشری حقوقو یو بلا فعال طاهره عبدالله وایي باید چې د بشری حقوقو کارکونکو خپل مبارزې ته دوام ورکړي او د هیواد امنیتی ادارې د دوی تحفظ یقیني کړي.
پاکستان واحد ملک نہیں ہے، ساری دنیا میں ہیومن رائٹس ڈیفینڈر.
پاکستان د نړۍ یوازې ملک نه دی چې پکې د بشري حقوقو دفاع کوونکي د ژوند له خطر سره مخ دي. دغه هیواد د بشري حقوقو د فعالانو او د خبريالانو لپاره د نړۍ دوهم خطرناک هیواد دی. زموږ ملګری سبین محمود یې ډیرا په بې ایمانۍ سره زموږ نواخسته. مونږ ټول د مرګ لپاره په قطار کې ولاړ یو، خو که خپل وجل شو ملګرو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول غواړو نو باید چې خاموشه پاتې نشو او څوک مو غلي نه کړي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د 2014 کال د رپورت تر مخه تیر کال په دغه هیواد کې د انساني حقوقو د دفاع کوونکو پر ضد 19 حملې شوې دي.
نیویارک ټایمز رسپانې د فرخندې پاړه یو مقاله لیکلی چې سمود مخ کې په کابل ښار کې د یو شمیر پاریدلو کسانو لخوا په بې دردۍ وژل شوی و. رسپانې لیکي فرخنده د خلکو په یاد ده او هنرمندانو هم تیره ورځ د هغې په یاد یوه غونډه جوړه کړې وه. نیویارک ټایمز لیکي حکومت د پیښې تر شا لاس لرونکو 9 کسانو ته د سزا ورکولو ژمنه کړې ده. د مقالې نورې مهمې برخې ته سملی حامیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د قرآن سوځولو په ناسم تور کې د 20 کلنې فرخندې وژنې ډیر خلک راپارولي او د ښځو فعالیتونه یې تر بل هر وخت زیات کړي دي. د طالبانو په وخت کې به ښځې د خلکو په مخ کې وژل کېدې. رسپانه لیکي په افغانستان کې د څارنوالۍ دفتر اعلان وکړ چې د ګل په ورځ د هغو 9 کسانو خلاف رسمي تورونه درج شو چې د فرخندې په وژنه کې لاس لرلو. په دې کې 19 پولیس والا شامل دي چې د پیښې په ځای کې یو خوا ته چوپ ولاړو او د فرخندې د وژنې مخاینه نیوله. د رسپانې په خبره پر فرخندې حمله په شاهدو شمشیره جماعت کې وشوه او بیا د ګل په ورځ د بشري حقوقو د ټولنې لخوا د یادې پیښې په اړه د پوهاوي پیدا کولو په مقصد د هنرمندانو په وسیله هم په دغه ځای کې ولسته په ډاګه کړه. د رسپانې په خبره د فرخندې په یاد کې دغه تقریب او د اصلي پیښې په وخت ګڼ شمېر کسان موجود وو، خو فرق دا و چې دا ځل دغه کسان په جړا وو. د فرخندې تر وژنې وروسته په پیښه کې لاس لرونکو کسانو په ډېر فخر سره یو شمېر ویډیوګانې په فیسبوک او ټویټر لګولې. ورځپاڼه لیکي دا هر څه هغه وخت بدل شو کله چې انتظامیه دا ومنله چې اسلامي نسخې نه به سوځول شوي او دا چې فرخنده پاسل کې یوه متقی مسلمانه وه چې په یو مزار کې له یو ملا سره پر هغو نسخو اختلاف پیدا شو چې خلکو ته به د ښه قسمت لپاره ورکولي. دا غی په فکر دا یو غیر اسلامی فعل وو. رسپانه د فرخندې لپاره د انصاف ته جوړې کمیټې د یوې غړي عالمه لخلیلی کې چې نه غواړي دغه پیښه هېره کړل شي. دا غی په خبره دا غواړي چې د فرخندې نوم په تاریخ کې ژوندې پاتې شي. رسپانه د یو بل فعال محمد ساجد ارغندیوال د خلیلی کې چې فرخنده د نورو ښځو د حقونو لپاره قرباني شوه، دغه په خبره دا د یو انقلاب شروعات دی. نیویارک ټایمز لیکي د ګل پورس د هنرمندانو للاري ولسته د پیخي تر خودلو وروسته انتظامیه د نهو سلويختو مشکوکو کسانو خلاف رسمي تورونه اعلان کړل. د بشري حقوقو د فعالانو لخوا د یاد تقریب تنظیمولو ته حکومت باندې د فشار راوستلو په سترګه قتل کیږي، ځکه چې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو اندېښنې وي چې د یوې میاشتې پسوم په پیخه کې د لاسلرونکو کسانو خلاف کاروایی نه ده شوې. د تقریب یو تنظیمونکي رامین انوري وای اوس ورته سومیت پیدا شو، خو بیا پوښتنه هم کوي چې ولې په عدالتي کاروایی شروع کېدل کې دومره وخت ولګیدلو.
ملیحه میرزاده وه. د پاکستان حکومت چې د سایبر کرایمز بل په نامه د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي لپاره د بل کومه مسوده جوړه کړې ده، پر هغه د ټولنې د یو شمیر څانګو وګړې نیوکې کوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دې مسودې په تیاری کې مدني ټولنې هم برخه درلوده او کنه، او حکومت د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو اندېښنو ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په ډیړه رپورټ لري.
د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټیکنالوژي په اړه جوړ شوې کمیټې وایي چې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي لپاره یې د بل مسوده پارلمان ته وړاندې کړې ده. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مخکش او د یادی کمیټې غړي محمد طلال چودري مشال رادیو ته وویل چې د دې بل د راوړلو اړتیا ځکه پیدا شوه چې د پوینا په پاکستان کې د برېښنایي رسنیو او ټلیفوني شبکو لپاره اداره او قوانین وو، خو د انټرنیټ پر مخ د کېدونکو جرمونو د مخنیوي لپاره څه قانون او اداره نه وو. خو د بشري حقونو لپاره کارکونکو او قانون پوها نګهت داد پر دې بل دوی نیوکې لري. د دې لومړی نیوکه دا ده چې ګواکې حکومت د دې بل د مسودې په تیارولو کې اړوندې ټولې غاړې بی خبره ساتلې دي. نګهت داد په دې اړه مشال رادیو ته وویل،
چار ڈرافٹ ابھی تک انہوں نے ریلیز کیے تھے اور وہ چاروں ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے.
حکومت د دې بل سلور مسوده خبرې کړې وي او ټولې له یو بل ډېرې بیلې وي. دا ورسته مسوده چې راغلې ده دا یوازې حکومت تیار کړې ده او نور یې پکې څوک نه دی غږولي. د معلوماتي ټیکنالوژي لپاره په کمیټې کې شامل د اپوزیشن غړي وایي چې دوی هم ناخبره ساتل دي.
نګهدات وای د حکومت لخوا پارلمان ته د وړاندې کړي د مسودې تر ټولو خطرناک اړخ دا دی چې ولسی ازادي او بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي. نو موړې زیات کړه
جو سزائیں بیچ میں ڈالی گئی ہیں وہ انتہائی غلط ہے. بالکل
چیکوں میں سزاگانے پکے اعلان شوی دی ہگا ڈیرے غلط دی. حکومت بالکل ولسی آزادی او بشری حقونا تر پھو لاندی کوی او وائی چھ دا گام دا نیشنل ایکشن پلان لمخے دا تراغرے دا مخنیوی لپارا اخلی. خدا ڈیر غلط دلیل دے ہگا زکا چھ دا تراغرے دا مخنیوی لپارا جوڑا شوی ملی تگلارا لن محال دا او یودوا کالبوی خدا بالکل منظور شو نو دا قانون با تل تر تل پر موږ نافذ وی.
د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټیکنالوژي په اړه د جوړ شوې کمیټې غړی محمد طلال چودري وای دا بیل یې داسې تیار کړی دی چې په گاونډي هیوادونو کې له ورته قوانینو سره پرتله کړي او بیا یې له کمیټې منظور کړی دی. محمد طلال چودري وویل دی په دې اړه باوري دی چې دا قانون به له منظورېدو وروسته په پاکستان کې بشري حقونه تر پښو نه لاندې کوي. دا وویل
مشکل هم پر رسنیو او د بیان پر ازادي بندیز نه دی لګولی، او زه پر دې باور لرم چې دا ځل به هم داسې نه کیږي. موږ خو د بشري حقوقو ساتنه کوو. پر دې بل به اوس په پارلمان کې بحث کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې کې داسې څه وي چې بشري حقوقو ته زیان ورسوي.
د یادونه وړ ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم لوړاندې لا د پاکستان پارلمان ته د وړاندې سوی دی بل مسوده رد کړې ده او د پارلمان پر غړو یې ژغ کړی دی چې دا له بشري حقوقو سره په ټکر کې ده او باید منظور یې نه کړي.
امریکایي پرمختیایي اداره یو ایس ای ډی د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کارکونکو دفترونو یا فټا سیکرټریټ د کار د منظم کولو لپاره کمپیوټري سیستم فعال کړی دی. چارواکي وایي دفتری کارونو په کمپیوټري سیستم دا وړېدو ګټه بداوي چې د غلا غلطۍ مخه به ونیول شي. زلان یوسفزی له پیښوره راپور لري.
د اف ای ایس پی یا د قبایلی سیمو د انتظامیه د پیاوړ کولو د پروژې ډایرکټر طاهر عظیم مشال ریډیو ته وویل یا د امریکایي ولس لخوا د نړیوالې پرمختیا د ایجنسۍ په مرسته د تیرو څلورو کالو راهسې د فاټا سیکرټریټ د انتظامی ډانچې ښه کولو لپاره کار کوي چې تر مخه دوی د فاټا سیکرټریټ یا د قبایلی سیمو د انتظام د ادارې زیاتره نظام کمپیوټري کړی دی
او چې دې کارکردګي بهتر شي نو نیچرلی دې به خلکو زیات بهتر طریقې سره خدمت کولی شي د ملازمینو حاضری لپاره بایومیٹرک اٹینڈنس سسٹم موږ لګورې یا هر یو افسر چې خپل ماتحت حاضری کتی شي دین علاوه فایل ټریکنگ سسٹم دی چې فایل یو میز ته کله رالو او دې په سولوزو کې دا کار دی باندې کار وکړو چې دې کمپیوټرایز سسٹم هلته کې موږ جوړ کړ
نو موړی جاته کړه چې کمپیوټری نظام به یوازې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې تر دفتره پورې محدود نه وي بلکې دا نظام به ډېر زر قبایلی ولس د پولیټیکل انتظامیو په دفتر کې هم وویني
دا رو رو خوریږي او دې کې دا فایل ټریکنګ سسٹم پهلا سسٹم دی چې هغه ایجنسی لیول باندې هم لاړو اوس پورې درې ایجنسیانې مامن باجوړ او کرم دیکھ دا سسٹم آئی خپل باندې انسٹال لکه سافٹ ویئر زمونږ خو آئی خپل باندې کمپیوټر هغه سه خپل باندې لکار سی کړي خرچه به آئی خپل کړي
دا اف ای ایس پی کمیونیکیشن افیسر ضیاء الرحمن وای چې د کمپیوټری نظام سره به په سرکاري پیسو کې د غلا غلطه امکان کم شي چې ګټه به نیخ پنیغه قبایلی اولس ترسي
دغه نه دغه چیټینګ شو یا دغه شو هغه هغه مینز هغه چانسز په دې سیستم په ترو باندې کم شو نو مطلب یو قسم را یو سیستم راغی یو ټرانسپیرنٹ یو کمپیوټر بیس سیستم دی او وی هوپ چې لکه دې سره به په مزه مزه به ګریجولی به په فاټا کې لکه چې دا کم حالات دي چې مینز د خلکو کنسرنس دي اب پراپرلی به منیج کیږي او ایڈریس کیږي به
یاد دی وی چې 13 میاشت د قبایلی سیمو د انتظام ادارې د ټلیفون ایس ایم ایس یا ایمیل لاري د شکایتونو درج کولو نظام هم پیل کړی دی چې پکې د قبایلی سیمو هر وګړی د سرکاري دفترونو او په هغه کې د کارکونکو په ضد خپل شکایتونه درج کولی شي زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
او د خبرونه په دې برخه کې میرمن ګلشن تغوښه